مازیګرنې نیم ساته خبری مجلده. په دې نیم ساته خبری مجله کې به د بشري حقوقو له هغه اندېښنو تاسو خبر کو چې د سرایي محکمو په اړه څرګندې کړې دي. د ایسټلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان ځوان کړي مسولیت پر غاړه اخیستی. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی دا مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته ژر ورسیږي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو اتو ملګرو سره وژل سوی او د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې چې په یوه اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغې شورا ویان امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه دی څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل سي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امریت یو مامور له ځان سره بیولې دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختطاف په اړه څه نه دي ویلې. دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سیاد په ولسوالۍ کې د سرې میاشتې درې ډاکتران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان له اتو ملګرو سره وژل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ افغان امنیتي ځواکونو په متقابل برید کې هغوی ووژل او درې موټر یې له منځه یوړل. اعلامیه زیاتوي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پوځي عملیات له هم دوام لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغې جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کېږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د جرمني پولیس وایي د هغه ولس کلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل سوی چې د جرمني په جنوب ایالت بافاریا کې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ. د اسلامي دولت ډلې د دې پېښې برید په غاړه اخیستی مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا د داسې مهال سوی چې د جرمني د بافاریا ایالت کورنیو چارو وزیر یواخیم هیرمن ویلي وو چې تر وخت مخه ده چې ویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی وو او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلوریان هوملر د دې پېښې په اړه وایي د وی اورګاډي د وورزبرګ پر لوري روان چې پر مسافرینو برید وسو. درې تنه سخت ټپیان سو خو یو سطحي زخمی دی. برید کوونکي چاړه درلوده او کله چې د تېښتې هڅه وکړه د پولیسو لخوا ووژل سو. پولیس وایي دغه ځوان دوه کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه غوښتې وه. د ترکیه صدر اعظم وایي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره یې امریکا ته اسناد ورلېږلي دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل د امریکا تر توقع ډیر اسناد او شواهد به هغه هیواد ته ورولېږي. یلدرم زیاتوي هغه کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. د وی یو تیر وطن په بلی تیر وطن نه اصلاح کیږي. ترکیه د قانون هیواد دی. موږ دلته هر څه د قانون په چوکاټ کې پر مخ وړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کیږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق سي. د ترکیه صدر اعظم دغه راز د هغه څه پاره چې د امریکا له لوري له تروریزم سره دوه مخې چلند وباله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن د محل د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگټن له انقره غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستۍ کودتا کې د هغه د شکلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. د بریتانیا پولیس وایي یو مشکوک وسلوال نن د انګلستان په مرکز کې درې تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې وښيي دا پیښه له تروریزم سره تړاو لري. اعلامیه زیاتوي دا پیښه نن په لینکنشایر ښار کې یو هاوس ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي چې د پیښې له سیمې لرې اوسي. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستۍ خبر دا چې د روسیې د استخباراتو ادارې په مسکو کې د تحقیقاتو د کمیټې درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د سیمه ایزو راپورونو رسنیو د راپورونو پر اساس پر دغو کسانو تور دی چې مجرمین یې له تحقیقاتو پټول. د روسیې د استخباراتو ادارې خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی د تحقیقاتو د کمیټې د مسکو څانګې په اړه پلټنې کوي او د یو شمېر هغو مشکوکو څیړونکو کورونه به وپلټي چې له خپلو پوستونو یې ناسمه ګټه اخیستې او یا یې د مجرمینو له استازو څخه رشوتونه اخیستي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. و پوری چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت لامل اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع په ریپورت سرویره پر همدې موضوع د کابل د یو شمېر خاریانو څرګندونې هم در سره شریکو. د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حق حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې ویل کېږي یو ولس کلن افغان ځوان ترسره کړی ده. د ترکیې حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې میشت ترکي مذهبي مشر فتح الله ګولۍ نن انقرې ته وسپاري. دا او نور موضوعات په روانه نیم ساعت خبر مجله کې اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت لامل اندېښمن دي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بایدار نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورد له دوی سره ثبت شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بایدار د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روسیې او کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورد ثبت شوي دي، خو ډیرې دغه قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتېږي. صحرایي محکمې د بشری سرغړونو مهمه برخه ده چې کله نا کله د طالبانو د سیمه ایزو قمندانانو غیر مسؤوله وسلوالو او ان خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ و چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تیښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یوه صحرایي محکمه کې سنگسار شوه. تر دې د مخه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې خودل د جوزجان ولایت اخچی ولسوالۍ په خاناقه کلی کې یوه ښځه د ټولو مخکې په ورته یوه محکمه کې په ډزو وژل کیږي. ښاغلی بیدار وایي د خلکو بې خبري، د خپلو حقونو نه، د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا، په ناامنو سیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسی او د عدالت د پلي کېدلو په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بې خبري او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤلان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالۍ څانګې نشته. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
محاکمې صحرایي کې صورت میگیره
په افغانستان کې چې صحرایي محکمې جوړې
کیږي دا په افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري او دا کله ناکله د هیواد په خصوصیمو کې کیږي چې هلته امنیت نشته.
یو شمیر دینی عالمان د اسلام له نظره په صحرایي محکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فتانه ګیلانی وایي چې تر ډیره ښځې د صحرایي محاکمو قرباني دي نه نارینه. نوموړی دا عمل د ښځو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
و موردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودله. دا د موضوع په اړه ملالۍ بشیر د افغان حقوق پوه سید سائق سجن سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلې چې افغانستان کې د صحرایي محکمو ستونزه څومره لویه او جدي ده.
واقعا د خدای د خوښنې او د اندېښنې خبره ده او ګمان کوم چې د افغانستان د حقوق بشر د خپلواک ټولنه د خمالجي چې هغه په دقیق ارقام او مونږ دغه ارقام دغه موضوع څومره پراخ ده څومره تکلیف ډېر خلکو ته رسېږي ولې په مجموع کښې چې ګورو نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کښې بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کښې کابل ولایت به وبخې دغه ته مثلا مونږ دغه صحرایي محکمې لرو کله ناکله داسې ډېر حتی د کابل ښار دننه منځ کښې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیمونه نیسي په دغه نږدې وختونو کښې مونږ متاسفانه مثال درلودلو یا نه بلکې حتی د اختر په ورځ یو ډېر بد مثال درلودل چې خلکو په خپله په دغسې مواردو کښې اکثر تصمیم نیسي او هغوی په خپله خلک په خپل طبیعت په خپل خوښه خلک معصومه کوي متاسفانه. د خوښنۍ خبره خو په کښې دا ده چې په ولایتو کښې دغه متاسفانه مشکل لا زیات کېږي. کسان یو خواته ګورو یو تعداد خلک به د دغه نه راځي ځکه چې ډېر هغوی ته هغه د تقاضا وړ نتیجه ورته زر ورکوي ولې که چېرې په اصل کښې وګورو په هغې کښې څومره دغه بشري حقوق په هغې کښې خپل لاندې کېږي څومره د خلکو دغه عادي روزمره ژوند باندې بدې اغېزې کوي دغه فیصلې متاسفانه هغې ته خلک دومره متوجه کېږي نه خو چې په اوږدمهاله کښې بیا وګورو بیا دغه هغه منفي اثرات متاسفانه ډېر پاتې کېږي هم خلکو ته هم د هغوی هغه روزمره ژوند ته په ټولنه کښې د هغوی موقف ته متاسفانه ډېر منفي اثرات پرې پاتې کېږي.
آیا ستاسو په فکر داسې موارد شته چې یوه فیصله په صحرایي محکمه کښې تر رسمي محکمې ژر حل سوې وي؟
ګمان کوم په یو محکمه کښې مونږ ته اصل هدف دا نه دی چې دغه فیصله زر ترسره کېږي او که وخت پکښې ډېر لګېږي ګمان کوم دا به مونږ دپاره اصل نه وي دا به مونږ دپاره معیار نه وي. په یو محکمه کښې معیار دا دی چې واقعا عدالت تامینېږي که نه تامینېږي او واقعا دغه د قضیې د طرفینو حقوق مراد کېږي که نه مراد کېږي. په صحرایي محکمو کښې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي بیکاز شک نه شته نسبت زمونږ رسمي دولتي محکمو په پرتله ولې متاسفانه په هغه کښې هغه چې ما ته د انساني حقوق ډېر مهم دي مدني حقوق پرته پکښې مهم دي هغه اکثر وخت پامله کېږي نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه راشي ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق پامله کېږي بیا دغه زر فیصله کول هېڅ ګټه نه لري مونږ ته.
اوس به هم د دوستانه وبښې د حقوقي کارپوه سره مو مرکه واورېده د افغانستان حقوق پوه سید سائق سجن وو. اوس به د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو څرګندونې د صحرایي محکمو په اړه واورو.
ما نوم یوسف خان ده یو تن د کابل ښار اوسېدونکی. د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفینو لخوا جوړې شوي دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاري کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینې ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینو ولایتو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک دې ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې ډلو پر وړاندې اقدام وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې مو تر خبرتیا مخکې واوریدې. تاسو کولای شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته، دلته زموږ رپورټونه، پروګرامونه او همدارنګه ویډیوګانې کتلی شئ او له هغې لارې کولای شئ چې معلومات ترلاسه کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په دې اړه به له خان محمد سیند نور تفصیل واورو.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی پر تقنینی فرمان لومړني بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سه شنبې په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړې په هیواد کې انتخاباتو ته لار هوار کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څرنګه چې اختلافات کم او جزوی دی، بحث به پرې وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقه ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لویه اختلافي موضوع نه ده او هیله ده په دوه درې ورځو کې پرې موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان د ولسی جرګې له رد او د مشرانو جرګې له تایید وروسته اوس مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سه شنبې په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیزې کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک معلوم نکړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي او بلکې په ټول ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کنیسم کې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوي دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره وایي چې د دې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول شوي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواکه اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلن په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږلي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نورې د ترافیکو مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
خغلی رحیمی وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې و میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوسمهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې سره هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سعادت ازاد رډیو ته ویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د دې لپاره ضروری دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واسطي مسلکي اشخاص دي چې ستونزې د منځه وړي. کوم ستونزې چې مشکل لرو صحیح دی چې پاوانه وردی کې زموږ ورونه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکي کېدل ډېر مهم دي.
میرمن سعادت وویل چې په ادارو کې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکي او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکې کړې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په تړاو به نور رپورټونه هم لرو، خو اوس به لاړ شو په امریکا کې. د جمهوري غوښتونکي ګوند د انتخاباتو د چمتووالي په لړ کې د دغه ګوند ملي کانګرا یا ملي کنونسون روان دی، او تمه کیږي چې په دې کنونسون کې به ډونالډ ترامپ د دې ګوند د رسمي استازي په توګه یا د رسمي کاندید په توګه معرفي شي په راتلونکو انتخاباتو کې. ایوب خاورین چې دا موضوع څاري او د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو څخه دی، اول خو ترې مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي. خاورین صاحب، نور بل تاسو نه باورو د دې موضوع په اړه، دغه کنونسون چیرته پایل شوی او څنګه پر مخ ځي تر اوسه؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د جمهور غوښتونکو ګوند څلور ورځنی ملي کنونسیون یا ملي کانګره، او دا د دې د انتخاباتو یو فرهنګ دی چې کله د ګوند ټاکنې وشي او یو کاندید رامخکې شي، بیا هغه بریالي کاندید لپاره څلور ورځې، هر وارې څلور ورځې دوی غونډه کوي، او په دې غونډه کې مهمه برخه یې د وینا وي، یعنی تاییدی خو یو رسمیات دي، چونکه کاندید یو دی، ټرمپ اوس بل سیال نه لري. دی د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کس دی. په پای کې په وروستۍ وینا کې به دی کله چې وینا کوي د پنجشنبه په ورځ باندې به دی د خلکو غوښتنه ومني او ووایي چې زه ستاسې دغه کاندیداتوري منمه او زه به سپینې ماڼۍ په لور ځمه. خو مهمه خبره په دې کې د وینا ده چې هغه پرون پیل شوې، پرون د مهمې وینا وشوې. میلانیا ټرمپ، د ټرمپ میرمن، یوه ډېره اغېزناکه وینا وکړه. خو څنګه چې دا وینا خلاصه شوه، دشتي داسې وانګېرل شوه چې دغه وینا د میشل اوباما، د باراک اوباما د میرمن په 2008 کال کې د هغې د وینا کاپي وه ځینې برخې. دا د مطبوعاتو سرټی کې دې خبرې جوړ کړل. خو په امنیتي موضوع باندې پرون د وینا ټول تمرکز د امریکا په امنیت، مهاجرت او د سرتیرو یا د قهرمانانو، دوی ورته قهرمانان یا سرتیری وایي چې چا څوک جنګېدلي دي په نورو هېوادونو کې، دغه موضوع وه. د امنیت په اړه ډېره اغېزناکه یا مهمه وینا د روډي جولیانی وه. هغه یو بانفوزه سیاستوال دی چې د 9 د سپتمبر د 11 د پیښې په مهال د نیویارک ښاروال و، او ډېر مطرح شو. د یو بریالی ښاروال بلل کېږي او یو بریالی سیاستوال بلل کېږي. هغه په لومړي ځل باندې په باراک اوباما او هیلری کلینټن باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې، او دا یې وویل چې اسلامي سخت دریزي ترهګر زموږ اصلي دښمن دی. او خو باراک اوباما او هیلری کلینټن له دې څخه سترګې پټې کړې دي او دا نه مني. همدا یې وویل چې ډونالډ ټرمپ کې دا وړتیا شته چې خپل دښمن په نښه کړي، مشخص کړي، او بیا ورپسې ورشي او هلته یې له منځه یوسي. دا د روډي جولیانی وینا ډېره احساساتي هم وه، او خلکو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي چې امریکا خوندي کړي. دا هم باید په یاد ولرو چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین شعار میک امریکا ګریټ اګین، یعنی امریکا یو ځل بیا هغه پخوانۍ لویه قوي امریکا کړی. بیا د پرون وینا په د امریکا په مسؤونه کېدو یا د امریکا په خوندي کېدو وه، د نن وینا یې د امریکا په اقتصادي او ټولنیز چارو کې بیا پر پښو درول دي، او د سبا وینا یې د امریکا بیا مخ پر وړاندې د بیولو موضوع ده. نو دغه د دې ځای احوال دی. عرف یا فرهنګ دا دی چې په دغو ورځو کې هیلری کلینټن کمپاین ته نه توجه کیږي او نه هم هغه پخپله کومې غونډې لري. چې کله دغه د دوی د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنونسیون پای ته ورسېږي، د راتلونکې جمعې په ورځ هیلری کلینټن خپل مرستیال اعلانوي. هغوی ته سرګې پلار دي خلک چې دا به خپل مرستیال څه ډول یا څوک خپل معاون په توګه اعلان کړي چې د رایو په جلبولو کې ډیر مهم نقش لري. همداسې کار لکه ترامپ چې یو محافظه کار جمهوری غوښتونکی خپل مرستیال اعلان کړ، او بیا په راتلونکې اونۍ کې د ډیموکراتانو ملي کنونشن دی په فلادلفیا کې د پنسلوانیا په ایالت.
ډیره زیاته مننه کوو خورین صاحب. کور مو ودان په دې موضوع باندې ډیره خبرې کیدلی شي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. مننه درنه کوو چې زموږ سره خپل معلومات شریکوئ. کور مو ودان دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا غږ آشنا همکار ایوب خورین و چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کنونسیون حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حملې چې یو ولس کلن افغان سوان کړي مسولیت پر غاړه اخیستی دی. په دې اړه به تفصیل له رضوان مراد نه واورو.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي هغه افغان ځوان چې تېره شپه په جرمني کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل د دې ډلې غړی دی. دا برید د جرمنی په وخت د شپې په شاوخوا 9 بجو د دې هیواد په اورسبورګ ښار کې شوی دی. د جرمنی پولیس وایي د دغه افغان هلک چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی په خونه کې د داعش بیرغ هم موندلی دی. د 15 ټپیانو له ډلې څخه 4 کسان د هانګ کانګ اتباع او د یوې کورنۍ غړي دي چې له جرمني کتنه کوله. راپورونه وایي چې دا مهال شاوخوا 15,000 کډوال ځوانان پرته له کورنیو په جرمني کې ژوند کوي. د جرمنی د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر وای برید کوونکې تر حمله مخکې د الله اکبر نارې وهلې. دی وای په لومړنی تلیفوني تماس کې چې د بیړنۍ حالت د خدماتو له ادارې سره ټینګ شو، د پیښې او عیني شاهد ویل چې برید کوونکې د الله اکبر غږونه کول. وروسته بیا د برید کوونکې له خونې څخه د داعش بیرغ هم موندل شو. پولیس دا مهال د دې ثبوت په اړه تحقیقات کوي، خو اوس مهال له نورو حمله کوونکو سره د هغه د ارتباط په اړه معلومات نشته. پولیس هم وایي چې دا افغان هلک 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی او د اورسبورګ په سیمه کې د کډوالو په یو کور کې ژوند کوو. دغه راز په دې اړه هم پلټنې کېږي چې پولیس ته په کار و چې آیا دا هلک په ډزو وژني او که څنګه. د جرمني د زرغون ګوند یو غړي رینیت کوناست ویلي پولیسو باید برید کوونکی خلص راکړی وی او هغه یې نیولی وی.
و موردل چې پولیس وایي دغه ولس خلن تنکیز وان چې 2 کاله وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او پناه یې غوښتې وه. د تبر او چړي په پرونی برید کې 4 مسافر ټپیان کړي چې د 3 وضعیت نازک دی. سلطان محمد سرور د دې پیښې په اړه په جرمني کې د آزاد خبریال او د افغان کډوالو مرستندوی سالی ساقسی خالقي سره مرکه کړې. د مرکه اورو.
تیر کال او په دې وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر افغان کډوال جرمني ته درغلي دي. په ځنګل توګه په دغو خلکو کې تنکی ځوانان ډیر دي چې میندې پلرونه سره نسته. له دغو کسانو سره څنګه چال چلند کیږي؟ څه سهولتونه او څه خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟ ژوند یې څه رقم دی؟ آیا دوی د تحصیل او د زده کړې چانس او یا فرصت لري؟ د جرمني له فرهنګ او دود او دستور سره څنګه آشنا کیږي؟ که په دې هکله معلومات راکړي.
زه امپردم کړی هم له شاوخوا څه باندې 1 کال راهیسې له همدغه ځوانانو سره کار کوم. البته رسمي ماموریت لرم او دغه ځوانان چې راځي تاسو باور وکړئ چې هر ځوان د المان دولت د میاشتې 9000 یورو د دوی لپاره لګښت کوي. دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي کله چې دوی راځي، خصوصا دغه کم عمر د هغوی هر 3 نفر دپاره 1 پالونکی یا روانشناس هغه مسؤولي او همداسې د دې په خاطر چې دغه الماني پالونکي افغاني کلتور یا نور کلتورونه باندې سم بلد نه دي، د هغوی دپاره مثلا زموږ په څېر کسان راولي چې موږ له دوی سره د افغان کلتور یا نور کلتورونه شریک کړو. کله چې دوی راشي د لومړي ځل لپاره دوی په جرمني کورسونه کې شاملېږي. د جرمني کورسونو څخه وروسته د 2 میاشتو دوی ښوونځیو ته شاملېږي. د امادګۍ ښوونځي دي چې 1 کال 2 کاله په دغه امادګۍ ښوونځي کې دوی درسونه وایي. دوی ته هر اونۍ جیب خرج ورکوي. خو البته یو شمېر ځوانان شته چې دوی د خپل هېواده یا جنګ ځپلي دي، یا مثلا کورنیو تاوتریخوالو څخه سخت ځپل شوي دي. دلته چې راشي له دغه کلتور سره دومره زر ځان نه شي عیارولی.
داسې هم ویل کېږي چې ځینې مسجدونه یا ځینې داسې کسان شته چې د دغو ځوانانو کوشش کوي چې ځان ته جلب کړي او ځینې افراطي لارښوونې ورته کوي.
هېڅکله جرمني د یو چا د دین یا دینی مراسم مخنیوی نه کوي چې مثلا مسلمانان دوی اجازه لري حتی په خپل کم کې دوی قران او دوی لمونځ کوي مثلا روژه نیسي دلته د روژې لپاره دوی ورته ځانګړي پروګرامونه لري همداراز مثلا د اختر لپاره یو ډېر ښه پروګرام دوی ونیو ټول لګښت مثلا د المان دولت ورکړي او دوی لپاره یو ډېره ښه پارتي چې په خپله افغاني ډوډۍ یا مثلا د نورو هېوادونو ډوډۍ برابره کړله له موزیک سره یعنی دوی لپاره هر امکانات شته مګر دلته ورته دیني رهنمایي نه کېږي خو یو شمېر دي چې اصلا معتدله کسان دي مسلمانان دي تر هغه ځایه پورې چې دوی خپله غواړي همدلته په کم کې خپل دیني مراسم ترسره کوي.
صالحه اسحقزی خالقی په جرمني کې آزاد خبریاله او د افغان کډوالو له مرستندویانو څخه وایي چې په دغه